نیمای ته ورسیدو وړاندې د ازادي راډیو 25 دقیقې بحث مهروي د هرات زلزلې ته ځانګړې شوی خو له دې بحث مخکې د خبرونو لنډیز د طالبانو له طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وای په هرات او ګاونډیو ولایتونو کې د زلزلې له امله شاوخوا 4,500 کسانو ته مرګ ژوبله وخته د دې ادارې ویاند په مشخص ډولونه ویل چې څومره کسان د وروستۍ زلزلې له امله مړه شوي او څومره نور ټپیان دي تر ټولو ډیر اغیزمن شوي سیمه د هرات د زندهجان ولسوالۍ د غرض د ژغورنې مرستندوی مؤسسو ویل چې پس مکه ډیر مرګ ژوبله خزو او ماشومان ته اوخته ده د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبداللهیان د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په خبرو کې د هرات له زلزله ځپلو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او د بشري مرستو ژمنه کړې ده د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد نن په دې اړه رسنیو ته وویل چې په دې ټلیفوني مکالمه کې خاغلی عبداللهیان د هرات د زلزلې له قربانیانو سره غم شریکی او خدا او د بشری مرستو ژمنه وکړه خو د طالبان حکومت په دې اړه چې ایران په مشخص ډول له زلزلې ځپلو سره د څه ډول مرستو ژمنه کړې نور جزئیات نه دي ورکړي اسرائیل نن دوشنبه هم د حماس وسلوالو د پوځي او حکومتي وړتیاو د لمنځوړلو لپاره پر غزې خپل بمباري شدید کړې دي اسرائیلي چارواکو ویلي په غزه کې د حماس پر سخت دریځو شاوخوا زر بریدونه کړي بل ورته د اسرائیل په جنوب کې د دې هیواد پوځ له خپل خاورې د حماس وسلوالو د ایستلو لپاره په جګړه بوخت دي د راپورونو له مخې په اسرائیل د حماس د بریدونو په پایله کې لږ تر لږه 200 اسرائیلیان وژل شوي دي وژل شو دا شمېر په تیرو 4 لسیزو کې ساری نه لري په عین حال کې د اسرائیل په غچ اخیستونکو بمباریو کې شاوخوا 400 فلسطینیان وژل شوي دي حماس ډلې ادا کړې چې شاوخوا 130 اسرائیلي اسیران هم ورسره دي د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت نن وویل اسرائیل څخه په 4 الوتکو کې د زیارت کوونکو د 2 ډلو په ګډون 250 رومانیایی ادبا استلی دی دوه الوتکې د رومانیا په تارو ملي شرکت پورې تړلې او دوی په خصوصي توګه فعالیت مخته وړي نن د ورځې په پیل کې د غراز هنګری هم اعلان وکړ چې تیر شپه خپل 215 ادبا د حواله لارې په دوه الوتکو کې له اسرائیل څخه استلی دی ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله نن ماښام د انډونیزیا له لوبډلې سره د سیالۍ ډګر ته ښکته شي دغه سیالۍ چې د 2023 کال د آسیا فوټسال جام ته د لارموندنې په لړ کې ترسره کیږي د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې پیلېږي د افغانستان د کرکټ الف لوبډله افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 لوبلړیو د لوبولو په مخه په هدف نن سهار د عمان د پلازمینې مسقط په لور وخوځېده د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې سفر په مهال به افغان ابدالیان د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د 2 ورځنیو او 15 شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
وخت د جګړې
حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
سلامونه د نن په 25 دقیقې بحث کې زه احمد تکل ستاسو کوربم د افغانستان په لویدیز کې د شنبه ورځ په زلزلہ کې د سلګونه کسانو مړینې د زرګونه نورو ټپي کېدو او درنو زیانونو ټول هیواد د غم پر ټغر کې نه ولای دی د اوس لپاره د دې تراژیدي د مرګ ژوبلې کرش میره نه ده معلومه او د تلفاتو شمیرې هر شپه د بدلیدو په حال کې دي خو د هرات سیمه ییز چارواکي اټکل کوي چې د شمیرې وروسته خای تر اوسنی حالت څخه ډیر لوړې شي د هرات د روغتیا د ریاست د سرویلانس یا څار د څنګ مشر ډاکټر احمد امیر نژاد ازادي رادیو ته ویل د دوی د معلوماتو لمخې زندهجان ولسوالۍ کې 15 کلی په بشپړ ډول هور شوې دي خغلی امیر نژاد وایي چې که هر کلی د 0.5 زر کسانو په شاوخوا کې اوسیدونکي ولري نو دا امکان شته چې د مړو او ټپیانو شمیر د یوې لوی انساني فاجعې تر کچې لوړ شي د خغلی امیر نژاد په وینا ځینې خلک د زلزلې قربانیان د کندوالو لاندې چرباسي نو مستقیمه هدیرو توړي او خخوي افغانستان بې وزله هیواد دی او دروازې هم د نړۍ پر مخ باندې دي په داسې یو حالت کې په کور دننه د دولت او مرستندوی ټولنو امکانات هم رخنه دي چې خلکو ته مرستې ورسوي، خو حتی په هغو هیوادونو کې چې ښه امکانات لري هم دولتونه د داسې طبیعي آفاتو پر مهال د نړیوالو مرستو ته اړ وي. د افغانستان له زلزله ځپلو سره تر دې دمه د ملګرو ملتونو ادارو او یو شمیر هیوادونو د مرستو ژمنې کړې، خو د دې تراژیدۍ کچې ته په پام سره د مرستې ښایي د زیانمنو خلکو د ټپونو علاج ونه کړي. په دې خبرونه کې له کارپوهانو سره د مرستو د روان بهیر، د اغیز او څرنګوالي، او د ژمي په درشل کې د خلکو د احتمالي ستونزو د حل پر تیاریو او ډېرو نورو مسایلو خبرې کوو. د ازادي رادیو د دې بحث میلمانه دي د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم او د جیولوژیکي خطرونو څېړونکي نجیب کاکړ. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونه د تخنیکی چارو لارښوونه هم طاهر روحان کوي. دواړه میلمنه د شپه په مستقیمه اړیکه را سره دي. خغلی ندیم را سره وصل دی او خبرې ورسره کوو. نادم صاحب، د هرات د شاوخوا سیمو کې زلزلې ډېره پخوانی سابقه نه لري، په کوم دلیل دا ځل د هرات په شاوخوا کې زلزله وشوه، هغه هم په دومره لوړ ریختر مقیاس؟
سلامونه تاسو، ستاسو همکارانو ته او درون میلمه ته او د ازادي رادیو درونو لیدونکو ته اوریدونکو ته. گوره رشته هم چه پیرات که بسار زلزله ده اتاز ما نه پیادی که چه دست زلزله ترسوی شویدی. منتظر غوارم چه در مختصر یو معلومات در دغمزی که پاکله او در زلزله پاکله در آوریدون که تا او هم پدی چه دوی پوشی چه چه ده. اول دا چه در مزکه در دری قشرون جور سویده. اول اتمسفیر ده تر بیوزنی اغه ساته پوری مثلا دا اتموسفیر بیا دا مزکی قشر ورتوی یا لیتوسفیر ورتوی دا دی، بیا ستینوسفیر ورتوی چې یو مذاب شکل مایع دی تر مزکی لاندې، یعنی دغه قشر یعنی پر مایع باندې ترخی. اما جیولوژیکی درزونه یا فالت یا گسیل چې ورتوی دا د ځان سره ډیر غرونه ډیر تیږي ډیر شان سره عملی چې دغه درزونه موجود دي. گای دا درزونه صفحات تشکیلوي چې دا صفحات افقی حرکت کوي، موازی چې یو بل سره نه دخکی یا عمودی حرکت کوي، یعنی لکه کشتی چې پر اوبو حرکت کوي دا رقم دی. نو گای بیا دغه صفی یو بل سره تصادم کوي، دغه د صادوم لا وجره انرژي تولیدي چې په صد دمزه کې د زلزلې باعث کیږي، یعنی هغه ځای چې انرژي تولیدي یا تصادم کې هغه ته قانون وای او اومیدی تر صد دمزه کې پوری بیا مرکز زلزلې وای.
چې دغه معلومات نادم صاحب، دغه معلومات چې تاسو دا اوس تخنیکی معلومات مو چې ورکړل د هرات د زلزلې په برخه کې څنګه د تطبیق وړ دي؟
متاسفانه چې ګوري افغانستان د جنگولو لعمل تایقاتی مرکز نه درلوده. ما تاسو ویل چې نه دی ویل خو تاسو وایم او درنو اوریدم ته چې پروژې دی په نوم د جیو دینامیک او تکنوګن. جیو دینامیک یعنی مطالعه حرکات قشر زمین ورته ده، ځکه د قشر حرکات تر مطالعه لاندې نیول کیږي. دا هغه ساته کیږي چې موږ امکانات د ساتلایت ولرو او د ساتلایت په وسیله ټول افغانستان باید عکس برداری شي او د عکس پاکستان کې د جیولوژي له لحاظه دغه فالتونه یا درزونه خلی دل کیږي چې دلته متاسفانه چې دغه معلومات موږ نه لرو. صرف زه په افغانستان کې وم په هغه وخت چې ماموریت دولت هلته د پسلا عبدالاحد مومن چې پرواز وکړي الته مونږ یو برخه د جیولوژي په حساب باندې تجربه اکسپریمنت په حساب باندې مونږ د افغانستان هغه ځینی برخه عکس برداری شوې چې یو دوه بلاک د درزونه چې یو دی پغمان شروعیږي تر کندهار تر چمن پورې زی، بل مثلا د بل فالت یا درز دی چې زی تر پکتیا او تای تر بدخشان پورې دا درزونه تثبیت شو چې مونږ ما خپل جیودینامیک پروژه جوړ کړ چې آرامی وای مون کولای شي د اندازګيري پاساس باندې د تعین کو اما متاسفانه
په دغه تعین شوی درزونو کې چې تصویر د عبد الله احمد مومند د فزات د سفر پر محل ځکه تر واستول شو لی افغانستان ته ورکړل شو په دې کې هرات نه دی شامل په دغه
متاسفانه نه چې ما مخکې مول چې دواره کوم دوی پروژې باید همیشه تایقاتول ویو تاسو پوهیږئ چې دا بلند منزل تاسیسات چې په خارونو کې جوړیږي او دمځکی لان اوبه چې استخراجیږي د دې لواجه پر دمځکی پر قشر باندې تاثیرات لازم دا همیشه تایقاتی مرکزونو ته ضرورت دی چې مونږ مطالعه وکړو. مثلا په کابل کې تخنیوګین پروژه مونږ دولت هر شپږ میاشتې د جیودیزی او کارتوګرافي لوی ادارې انجینران اندازګیری کوله او دولت اطمینان ورکوله چې کومه خبره نشته یا کوای و دوی به اطمان مونږ اطمینان راپور ورکوله. بل دا چې مثلا د جیودینامیک په ساته مونږ په نور ولایت کې دا تخنیکین هم لرو اما دا ضرورت د اوس مثلا په زندګان کې دا واقع شوی دی که مونږ ارتباطات د دنیا سره درلوده
همدا ما پښتنه کوله نادم صاحب چې د امریکا د جیولوژیکي سروي اداره تقریبا ټول نړۍ ته د دغه اړوندو مسایلو په اړه معلومات ورکوي د تسونامیګانو اټکلونه کوي په دې برخه کې د افغانستان د یو هیواد په توګه نه د مهمه نه چې دلته څوک یا کوم ګروپ یا ډله یا ګوند حاکم دی مګر د یو هیواد په توګه امریکانه د معلومات نه ترلاسه کوي نشي ترلاسه کولای یا هغه د معلومات نه ورکوي.
متاسفانه چې اړیکې نه چې پر رسمیت ونه پیژندل څنګه د کمیلار دوی کولای شي چې دا معلومات ترلاسه کړي. دا
خو ورکول کله چې دلته جمهوریت نظام وو دا معلومات افغانستان ترلاسه کول.
متاسفانه چې البته بل خبره وو البته متاسفانه چې داس یو هو هڅه د چور په قصه کې وو داس نه و چې تایقاتی مراکز وای او البته رښتیام د افغانستان په ساته دغه مطالعات کړي وای خو افغانستان یو غرنی وادي او اکثرا زلزلي کې د دې لپاره ضرورت چې دغه مراکز موجود وای او دغه معلومات مو تر سره کړي وای دغه پروژې مو جوړ کړي وای د هر ولایت لپاره. متاسفانه چې دا نه دی شوی اوس ډیر مشکل دی چې دا کار وشي. اوس هم ضرورت دی چې مثلا تایقاتی مراکز د علما او د دانشمندانو چې جوړ شي چې دوی وکولای شي دغه پروژې جوړ کړي او معلومات وخی او اکسون ترلاسه کړي د جیولوجستانو په وسیله دغه فالتونه تثبیت کړي بعد خپل پروژې وباندې جوړ کړي او مطالعه وباندې شروع.
ډیره زیاته مننه نادم صاحب له تاسو نه. د جیولوژیکی خطرونو څېړونکو نجیب کاکر هم له خبرونه سره وصل دی. کاکر صاحب موږ مخکې له خغلی نادم نه پښتنه وکړه. خغلی نادم دغه د افغانستان د جیولوژیکی موقعیتونو هغه خطونه چې زلزلې پکې کیږي او افغانستان د معلومات د خوانی شوروي اتحاد پر محل چکل د افغانستان ستور مزلای فضا تلار عبدالحد مومن نو هغه لزان سره افغانستان ته راوړل او په هغه کې د خغلی نادم په وینا ځینې سیمې تثبیت شولې. په دې مسایلو موږ خبرې وکړې. خغلی نادم د هم وایي چې افغانستان باید د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه جوړ کړي. د جیولوژیکی تحقیقاتو مرکزونه د طالبانو حکومت څنګه جوړولای شي او دغه تحقیقاتي مرکزونه څه شی باید ولري؟
السلام علیکم تاسو ته او ورډونکو ته او خادم صاحب ته او ډیر خوشاله شم چې تاسو مونږه درته دعوت کړی یاستو. د افغانستان او څنګه چې خادم صاحب فرمایل بعضی مناطق د افغانستان د جیولوژیکی د ماتې یا تکتونیکی خطونه د ټول مشخص شوی دي. خو هغه خطونه مشخص شوی دي کوم یو کې لوی زلزلې کیږي هغه وړ فرعي خطونه چې دي هغه اوس هم نامکمل دي په افغانستان کې او تقریبا په دې باندې ډیر زیات کار نه دا شوی. اخر ځل چې د نقشې نوې شوی او تقریبا په 1980 او 90 کې د روسانو په کومک سره د افغانستان کې او د امریکانو په کومک سره د نقشې جوړ شوی ول او بعضی هم موجود دي اوس هم هغه نک تریکار غسل کیږي او په زمن کې ځکه چې منګه دا سلويخ فرانسوس کلونه په افغانستان کې جنگ کې مصروف وسو او د دې لپاره د علمي سیرنیس مرکزونه ډېر لیک دی په افغانستان کې ابيخي تنه شمیر واسه چې وو هغه هم ضعیف شلول اکادرونه چې وو هغه د افغانستان نه وتل د سربیخ کلونو په جنگونو کې نو متاسفانه چې دا مرکزونه بیرته فعال یا فعال نشو یا نوې مرکزونه جوړ نشو موږ هم کوشش وکړو چې په افغانستان کې د زلزلې د مرکزونه جوړ کړو مخکې د طالبانو نه مخکې دوره چې وه خبر روانو بعضی څېړونکو د مختلف ملکونو راغلو بیرته افغانستان کې نو موږ په دې کار کوو چې یو پلان جوړ کړو او یو مرکز دلته افغانستان کې د زلزلې په اړه جوړ شي خو اوس سقوط نه پس اوس کسا بل یو دی اوس طالبان کنټرول کې لري او دغه چارې باید د دولت مسؤلیت وي چې دولت دا کار مخکې ویسي او څنګه د نړیوالو کومک ځان سره راجذب کړي څنګه د افغانستان جیولوژي پوهان او استادان سره راټول کړي او دا مرکزونه فعال کړي ترڅو موږ وکړو شو کولای دا زلزلې په کره وخت کې یا خو وخت کې مخکې نه مخکې داسې لوی زلزلې وشي یا د وینم مشخص کړو او هغه د پر پلانونه جوړ کړو او بلډینګ کوډونه ورته برابر کړو چې بیا پاینده کې داسې مشکلات یا داسې تلفات رامنځته نشي.
بله کاکر صاحب، د طالبانو حکومت په دغو امکاناتو او ظرفیتونو چې لري او ډېر ابتدایي دي کولای شي چې دغه مرکزونه چې تاسو وایي دا جوړ کړي؟
په افغانستان کې اوس شکر الحمدلله موږ هم په افغانستان کې او هم د افغانستان نه بیرون موږ ډیر پوهان درو او دی کولای شي چې دا منسجم کې دا اوس د دولت وظیفه ده او دی باندې هم دومره مصارف نه راځي څنګه چې دی مثلا د مصارف نه ډاریږي. مهم دا ده چې یو قوي فوټ ولرو او سیستمونه فعال کو او دا مسولیت نو د خپل طالبانو چې څنګه دی د خارج نه بیرته راځي کوم پوهان چې په افغانستان کې دي څنګه راټولې د لپاره څنګه د زمينه برابرې چې دی حالت کارو کې ځکه چې د ساينس پوهانو او د پوهانو کارکوونکو صحیت تل او د هغه ته ارقام ټولول حالت د استیشنونو نصبول د استیشنونو د ساتنې مسولیت د ټول مسولیت کې بیرته ځي دولت لپاره کچیره طالبان فعلاً دا کارونه منظم کی او د دې کې ډیر اړین دي چې نړیوال کومکونه هم ځان سره جذب کړي ځکه چې هغه هم د سینې کې چې موږ استیشنونه یا مرکزونه جوړ کړي یوازې زلزلې په افغانستان کې وي نو موږ باید د نور همسایګانو سره هم باید تړونونه لاسلیک کړو چې هغه په اساس باندې موږ د خپل ډیټا یا کوم ارقام موږ هغه سره شریکو هغه خپل استیشنونه ارقام موږ سره شریکي چې موږ وښه کولای چې ډېر دقیق معلومات راټول کړي ډیټا ګان د افغانستان نو دا اوس د طالبانو خپل مسولیت دی دا به یو د دې کولای شي او په افغانستان کې هم ظرفیتونه شته او خارج کې هم شته دي افغانان دي کولای شي دینه کومک وغواړي.
دا تاسو چې یادونه کوي کاکر صاحب دا خو به زلزلہ وسنجوي یعنی یو زلزلہ چې وشوله بیا به دوی اټکل کی چې د دې د ریختر درجه څومره وو هغه شدت څومره وو څومره کمزورې وو مګر د دې ته خو د زلزلې مخ نشنی ولې د زلزلې د مخنیوي یا د مخنیوي خو امکان نشته مګر د زلزلې د اټکل یا د زلزلې د اټکل یا پیشبیني امکانات شته په دغه تخنیکی وسایلو چې تاسو یادونه کوي
د سې دقیقه موږ نشو ویلی چې فلانی ورځ یا فلان ورځ یا د ساعت کې به زلزلہ کیږي لیکن کله چې هر یو لوی زلزلہ کیږي کچې رمنګ د ویب سایټونو کوم زلزلې چې اوس نشر کیږي هغه ته وګورئ د ټولو د سلوړو درجه نه اوچت زلزلې دي هغه کوم زلزلہ چې مثلا یو میگنیټیوټي دو میگنیټیوټي درې میگنیټیوټي چې هغه ډیر مهم دي د دې لپاره کچې یو ساحه کې په لاس یا پنځه لاس کالو کې زلزلہ شوی نیوي اول ته یو دو میگنیټیوټ یا یو میگنیټیوټ زلزلہ وشي نو د دې معنا دا ده چې حالت د فالټونه بیا په حرکت کې
کاکر صاحب کولای شي دا لګي د سي ام فهمه د خلکو لپاره وایست چې غو پوشي
ها یعنی امکانات شته د چکل یو زلزلہ کیږي د غیر مخ کې وړي زلزلي کیږي دا وړي زلزلي موږ ته تاخي چې تلوي زلزلہ راتلون کینې نو د دې لپاره کولای شو د امغه په اساس نو ته تیارې ونیسو او خلکو ته په هاوي ورکو چې دلته د امکان د لوی زلزلي راتلون کې شته د کچیر موږ تاریخي زلزلي وګورو البته شوي وي مثلا شپږ یو ماګنیټیوډ زلزلي شوي وي نو دا امکانات شته چې اوس بیا غي زلزلہ تکرار شي په دې منطقه کې
یعنی تاسو مطلب دا دی چې د یوی لوی زلزلې لراتګ نمخ کې وړې وړې زلزلې کیږي چې هغه پیلمه ده د لوی زلزلې وي او د دې وړو زلزلو ل سب نورستا منتدا معلومی دی شي چې لوی زلزلہ هم را روانه ده. همداسي
وو دا هغه وخت امکان لري چې هغه ځکه ډیر وخت زلزلہ شوی نه وي او دا او چې کل وړکه زلزلہ وشي نو امکان ده چې دا پلیټ بیا امکانات شته. د سنا سل بصوله کې امکانات شته چې دلته لوی زلزلہ راتلونکی دی.
تیر ازیا تمنانا بیا هم خغلی نادم صاحب نه پوښتنه کو. نادم صاحب کاکر صاحب د ځینو وړاندیزونو ځینې وړاندیزونه وکړل او په غو کې یو د هم دی چې د طالبانو حکومت ولاو کې په امکانات نه لري یا له نړیوالې ټولنې سره نړیوالې ټولنې د افغانستان دولت اوسنۍ دولت د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. دوی په خپل هم له خپل اړخه کولای شي چې د زلزلې تحقیقاتي مرکزونه یا لکتر لګه زلزلہ سنجونه فعال کی یا جوړ کی. د زلزلې د زلزلہ سنجونو د ټکنالوژي یا د وسایلو اخیستل څومره بیا لري؟ ارزانه دی، ګران دی، د طالبانو د حکومت په واس پوره دی او کدی میلیونونو ډالرو خبره ده او هغه بیا د طالبانو حکومت د هغو د پیرلو توان نه لري؟
مخته دې چې دا سوال ته ځواب درک زه غواړم چې یو توضیح ورکوم. د دې ته چې زلزلہ څوک نشي کولای چې پیشبینی وکړي ولاندیز وکړي ولاندیونه وکړي، اما علائم د زلزلہ دا مونږ کولای شي چې ولاندیز ولاندیونه وکړي. چې علائم د زلزلہ، علائم د زلزلہ دغه وخت کې راځي چې مونږ جیوډینامیک پروژې فعال کو، یعنی دغه درزونه چې په دننه په افغانستان کې دي دا تثبیت چې د اروپا غدرونه باندې مونږ د اندازګيري د جودوزيتي په اصطلاح پروژې فعال کوو او مونږ وکولای شو چې اندازګيري وکړو همیشه تر تحقیق لاندې ونیسو. دا ډېر مهم ده. اما زلزلہ سنج هغه د چی مقصد هغه اندازه د زلزلہ دوی تثبیتوي او بل دا چې هر اندازه چې د خپل قانون د په تصادم د دغه په اصطلاح درزونه دنن په عمق د مزکی چې لیری د سطح د مزکی هغه مړه ته زلزلې لګي، هرڅه چې نږدې بیا تاثیرات ډېر دي او رښتری ډېر دي خطرات دی. بل دا چې خو دوی کولای شي چې د مرکزونه دغه خو آسان د جوړوي سي د هغه مرکزونه زلزلہ سنج دا دومره فکر نه کوم چې دومره قیمت به او جوړیدای شي. بل دا چې د کاکر سره په خبره دا دوامدار سیلینی په کار دی په دې حساب باندې ام ټکنوګین پروژې فعال زی دنه په خارونه کې چې د مزکی د قشر مطالعه وکي، ام په اصطلاح جیوډینامیک پروژې دی باید فعال شي چې حرکت قشر زمين په سطح دی د هوا د تر مطالعه لاندې ونیسي. نو دا ضرورت دی چې باید دا نه نه حکومت په دې باندې توجه وکړي.
ډیره زیاته مننه د خبرونې تر پایه پورې. ډیر کم وخت پاتې دی، په ځینو نورو مسایلو ته هم ورزو چې د خبرونې تر پایه هغه هم راون غاړو. یو بل پوښتنه دا ده چې د زلزلې پر مهال څنګه خلک کولای شي چې په خوندې ډول ځان وباسي او خپل ماشومان او د کورنۍ غړي خوندې کړي. نادم صاحب تاسو لاندې ځواب راکړئ، به غواړم چې عین پوښتنه له کاکر صاحب نه هم وکم.
هغه به جواب درکم. بل دا چې ما یو چیز ماهر نشي، اول باید چې ستاندرد او معیاري تاسیسات باید جوړ شي چې دا باید د دولت نظارت ته ضرورت دی. په دې چې ستاندرد نه یو معیاري نه به هر زلزلہ چې کولای شي چې فاجعه رامنځته کی. او بل دا چې دغه تاسیسات دي د درزونو پر مسیر باندې باید جوړ شي. په دې چې مسیر د درزونو د جیولوژیکی درزونو دا باعث د زلزلې کې یو دا خطرناک دی چې کولای شي چې ټول تمځک لاندې وي سي هغه تاسو سات. خو خبردار چې د زلزلې په وخت خو کچيري ولس یا خلک پوښي چې اسه تکان شروع شو خو ځان باید لیري کې، او کچيري یو داسې بلند منزل او څو طبقې باید اول کوشش وکړي چې ته نجات درمزي تر میزو لاندې ولر شي پر څلور پښې ولاسي او خپل د سر او دغه باندې د دغه کې توجه کې سر او سترګي او دا چې که خاوري باندې کیږي چې دغه ته پزیټیو لار نشي چې پیسې خفه نشي دې شان باندې خو دا یو علمی دغه دی چې اعلانونه هم شوې دي چې دا باید خلک باید متوجه وسی. نو اوس هم د پرونم بیا پس لرزو په ایراد کې ویل بیا دغه شوې دي خو دا معلوم نه دی چې آیا بیا هم د تکانون دوام کیدای شي کنه، پدې چې دا په ایراد کې اول ځل دی او خلک تجربه نه لري چې دا تویس بیختی نسته په تاریخ د ایراد کې چې زما په یاد خو ما دا کم زلزلہ نه لیدل. نو وینئ چې څنګه
مننه کاکر صاحب، په د دې زلزلہ کې د شنبه ورځې په زلزلہ کې ویل کېږي چې تر ټولو زیات مرګ ژوبله خځو او ماشومان ته وخته دی، او علت هم ښایي دا وي چې دا د سې وخت د ورځې وي، یعنی 11 بجې د ورځې وي چې اکثرا نارینه د کارونو لپاره د باندې وزي او خځې په کورونو کې دننه له ماشومان سره پاتې کیږي. کدا سې بیا خدای مکړه دا سې زلزلہ بیا پیخیږي، خځې د خپل ماشومان د خوندې کولو لپاره د ځان د خوندې کولو لپاره څه کولای شي او باید تر ټولو اسان لارې څه ده؟
اوس خو زلزلہ شوې ده او د زلزلې نه پس ټکانون هم راځي. نن هم دوه ټکانون چې یو نه وسلوره شهر نه هو او بل وسلوره شهر وو شوې دي تقریبا 100 ساعت مخکې ته زلزلې نورم شوې دي. زه خلکو ته او خپل میندو خوندو دې ته وړاندوینه دا کوم، ماشومان ته کوم کورونه چې په اول زلزلې کې درزونه پیدا کړي دي تی خادم صاحب د خبرو په تایید سره هغه درته کورونه باید لري وسیږي چې کچیره بیا امکانات شته زلزله وشي او کچیره زلزله کیږي نو کوشش وکړي چې هغه سات کچیره په کورون دنه وی ځان نو باسي بیرون، ځکه چې وس د کوم ساختمانونه چې دي هغه چې څومره زلزله کیږي د قوت او کمیدل وزي نو هغه لپاره امکانات داده چې نور تخریبات هم وشي او د نوی زلزلې چې کیږي دا اوس نوی ساحو ته تقریبا پراخیږي، کنه لکه سره د هغه مرکزی هغه کې نوی، ځکه په دې منطقه کې تقریبا کم ځکه چې زلزلہ شفیل شوې ده د دې مخ کې بل زلزلہ په 1978 کې شوې او 3.15 ماګنیټیوډ ان دې ځکه مستقیم هم دا ځای و، یعنی د دې معنی دا تقریبا 40 یا 50 کال بعد د زلزلہ تکرار شوې ده. نو خلکو ته وړاندوینه دا ده خپل خویندې او میندو ته چې او ماشومان ته چې احتیاط وکړي او تاسو یو هفته یا دوه هفته یا درې هفته د زلزلې په ټکانونو به راځي او که چېرې داسې راځي نو احتیاط نه کار وخت یا کوم ځایونه کې چې درزونه دي هغې نه ځان لږ لرې وساتي چې ونه غورځي.
ډېره زیاته مننه. یوازې 2 دقیقې د خپرونې تر پایه لرو، که دواړه تاسو ښاغلی میلمانه لطفا لاند لاند دې سوال ته ځواب وایست چې خلک چې کورونه جوړوي او ودانۍ جوړیږي کوم معیارونه باید په پام کې ونیول شي؟ زه پوهیږم چې دا ډېر اوږد بحث دی، مګر که په لاندو یوه دقیقه کې تاسو اول نادم صاحب ځواب راکړي او بیا کاکر صاحب تاسو.
اول خو کاکر صاحب ته وایم زه نادم یم، ډېره مننه چې تاسو ښه تخلص خادم راکړي، دا هم ډېر ښه دی. بل دا د چې ګورې ستاندرد او معیاري ګورې، مثلا یو انجینر چې ساختمان په نظر کې نیسی، مثلا سیخ ګول ګوري چې کم ستاندرد دی او مثلا سمیت کم مارک دی، دا مارکونه په نظر کې نیول سره باید خپل هغه تعداد طبقات جوړیږي یا کورون جوړی باید په نظر کې ونیسی. او بل دا چې چیرې د ګولو یا نورو په خو خښتو د جوړی دغه چیف دغه دسته ورته وای چې اچي یو بل سره باید میخسي، په دې چې په حالت د زلزله یو بل په اصطلاح کوم افقي دغه هم په اصطلاح مقاومت زیاتیږي نه نړیږي، یعنی دغه دسته کیانی یو بل سره باید اتمن میخسي د ساختمانی له لحاظه ډیر مطمئن دی. او بل دا چې کوشش وکړي چې په اصطلاح هغه مواد چې استفاده وکړي چې چې هغه معیاري موادی او په اندازه چې هغه انجینر ورته ویلي چې مثلا ریګ د سمیت سره څو اندازه ګر دغه کې یو کم نه وسیخه ګول کم ملي متر دوی باید د ساختمان کې په پام کې ونیسي.
مننه کاکر صاحب، له یوې دقیقې نه کم وخت تاسو ته پات شو مې ربني وکي.
زه به د نادم صاحب د خبرو په تایید سره، ځکه چې موږ کلیوالي سیمو کې د خامو موادو زیاتره کورونه جوړیږي، نو د خامو موادو د جوړښت لپاره هم د انجینري نقشه د زلزلې مقاومت نقشه شته دي او انجینر صاحبان کولای شي د هغې څخه استفاده
وکړي.
خو انجینر صاحبانو ته باید داسې وشي چې کچېره موږ دا تحقیقاتي مرکزو په اساس باندې دې د پر هغسې نقشې برابر کړو چې دوی وپوهېږي چې کوم منطقه کې څه رقم کور ډیزاین کړي. دا به ډېر اسانه کړي انجینر صاحبانو ته لاره او د کورونو هغه به هم کم شي.
ډېره زیاته مننه د جیولوژیکي خطرونو څېړونکي نجیب کاکړ او د جیولوژي متخصص خلیل احمد نادم.